آیا طالبانو ته یوازې د دښمن په ویلو ستونزه حلیږي؟ سرنوشت لیکلی د سیرینا برید پرته له شکه د بهرنیو استخباراتي کړیو کارو او له څو تنو طالبانو پکې ګټه اخیستل شوې. ویسا ورځپاڼې هم په همدې مسلې خپله سرمقاله لیکلې. ویسا لیکلي په هیواد کې د روانو وحشتونو په اړه دوه نظر دي. سرمقاله کې راغلي ځینې کسان له دغس بریدونو څخه د طالبانو پر خلاف د تون غبرګون غوښتنه کوي او ولسمشر په دې پړ بولي چې طالبانو ته ولې د ورونو خطاب کوي. بل ډله هغه کسان دي چې دا رنګه پیښې غندي، خو په عین حال کې په دې باور دي چې تر څو له طالبانو سره د سولې خبرې ونشي له دې غمیزو خلاصون نشته. د ویسا د سرمقالې د لیکوال په باور د تیرو دیارلسو کلونو جګړو ثابته کړه چې په جګړې سره وسلوال مخالفین نشي ختمېدای. ملي ارمان ورځپاڼې بیا لیکلي د افغانستان د ملي امنیت شورا په داسې حال کې په سیرینا هوټل حمله د طالبانو کار نه بولي چې دې ډلې خپل مسؤلیت په غاړه اخیستی. ملي ارمان لیکلي که دا کار د بهرنیو استخباراتو وي نو بیا هم پوښتنه مطرح کیږي چې ولې مخنیوی ونه شو. ورځپاڼې لیکلي په هر صورت کې په دې پیښې کې د افغانستان د کشفي ارګانونو د ضعف مسله څرګنده ده. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي ګاونډیان دې هم د افغان دولت په څیر له روغ نیت څخه کار واخلي. ورځپاڼې په پاکستان ټینګار کړی چې هلته میشت افغان طالبان دې ته اړ کړي چې د افغانستان له دولت سره خبرې وکړي. په سرمقالې کې د ولسمشر حامد کرزي وروستۍ څرګندونې راخیستل شوي چې ویلي دي نن دی که سبا دی افغانستان ته به سراسري سوله راځي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د کابل سرنا هوټل په حمله کې د وژل شوی افغان خبریال سردار احمد کورنۍ وایي چې د نوموړي دوه کلن زوی ابوزر چې د وسلوالو لخوا 15 ډزه وشتل شوی او په کوما کې وو په هوښ راغلی. سردار احمد میرمنې او دوه نور بچیانې د هغو نه وژل شویو کسانو په ډله کې وو چې د جمعې په ماښام پر سرنا هوټل د برید کوونکو وسلوالو په ډزو ووژل شول. په دې اړه د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس د راپور مهم جزئیات احمد اجمل اند اوروي.
په داسې حال کې چې په سیرینا هوټل د وسلوالو برید کې د وژل شوي افغان خبریال سردار احمد سلګونه همکاران، دوستان او خواخوږي او خپلوان د ده او د ده د کورنۍ د وژل شوو خړو د فاتحې په مراسمو کې راټل شوي وو. کورنۍ وایي چې د نوموړي دوه کلن زوی ابوزر چې 15 ډزه ویشتل شوی او په کوما کې وو په هوښ راغلی. د وژل شوی افغان خبریال دوه کلن زوی په داسې حال کې له کوما راوتلی چې په واړه بدنې د 15 مردکیو له لګېدو وروسته د سترګو د غړېدو ډېره تمنه وه. د سیرینا په هوټل برید کې 9 کسان وژل شوي وو چې د چارواکو په وینا پر ټولو له نږدې واټن څخه ډزې شوي. په وژل شوو کې پر افغان خبریال سردار احمد او کورنۍ سربیره څلور بهرنیان او یو افغان سوداګر شامل وو. د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس وایي د سردار احمد کورنۍ یو نږدې کس ورته ویلي چې دوه کلن ابوزر د یک شنبې په ورځ له کوما راووت او د دوشنبه په ورځ په وضعیت کې د پام وړ ښه والی راغلی. د سردار احمد وراره توراج رئیس د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس هغه عکس ښودلی چې پکې ډاکټر په بنداژونو کې د یو نغښتي ماشوم سر ته ولاړ دی. ښاغلی رئیس د اژانس ته په ټلیفوني مرکه کې ویلي هغه په بشپړه توګه د رغېدو په حال کې دی او د دې کوچني رغېدلو د سردار احمد ویرژړلې کورنۍ ته یوه هیله ورکړي. رئیس وایي د دوی کورنۍ اوس پر دې غور کوي چې څوک به د ابوزر چې بې پلار او بې موره شوی پالنه پر غاړه اخلي. د نوروز په شپه سردار احمد له خپلې میرمنې همایرا شپږ کلنې لور نیلوفر، څلور کلن زوی عمر او دوه کلن ابوزر سره د سیرینا هوټل ته د ماښامنۍ د تیرولو او د نوروز د لمانځلو په خاطر ورغلي وو چې په هوټل وسلوال ورننوتل. په دې برید کې د افغان خبریال سردار احمد په شمول د هغه میرمن او دوه ماشومان ووژل شول او دوه کلن ابوزر پر 15 مردکیو له لګېدو وروسته په کوما کې روغتون ته یوړل شو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ راغله ازادي راډیو اوري. مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې ولسمشر حامد کرزي نن محمد یونس قانوني د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه ولسی جرګې ته معرفي کوي. خدا دی داسې ښکاري چې ښاغلی قانوني د باور د رایې لپاره ولسی جرګې ته معرفي شوی او غونډې ته راغلی. د تفصیل لپاره همدا شیبه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال احمد زبیر ژمن په مستقیم ارتباط راسره دی. ژمن صاحب، څنګه چل شو؟ قانوني ورغلی هغه ته د ولسی جرګې غونډې ته او د باور د رایو شمیرل یا اچول پیل شوي که نه؟
بله تکل صاحب، باید ووایم چې په څو دقیقو کې دغه فیصله وشوله او د ولسي جرګې لخوا یونس قانوني د ولسمشر حامد کرزي د لومړي مرستیال په توګه تایید شو. ولسمشر حامد کرزي چې وینا وکړه له هغې نه وروسته په دې باندې رایګیري وشوه چې د یونس قانوني ته د رایې ورکول باید علني وي او کنه صندوق کېښودل شي او دا سري واوسي. اکثریتو غړو دې ته رای ورکړه چې نه، دا باید علني واوسي او صرف د شین یا سور کارت په پورته کولو سره د رایې ګیری وشي. نو په دې ترتیب چې بیا رای واخیستل شوله، اکثرو غړو د ولسي جرګې یونس قانوني ته مثبته رایه ورکړه او په دې توګه هغه د ولسي جرګې لخوا د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه تایید شو. باید یادونه وکړم چې ولسمشر چې نن دی معرفي کړ، نو ویل چې له درې ګونو قوو د رئیسانو سره، جهادي او سیاسي شخصیتونو سره مشوره وکړله او بالاخره یو شمیر نمونه چې ورته پیشنهاد شوي وو، د دې ټولو مشوره په همدې وه چې یونس قانوني دې څوکۍ ته په روانو حساسو شرایطو کې وړ کس دی. هغه یونس قانوني یو با تجربه وطن دوست شخص وباله او ویل چې د دې صلاحیت لري چې په دې حساسو شرایطو کې د دې د لومړي مرستیال په توګه کار ته دوام ورکړي.
ولسمشر دې خبرې ته اشاره ونه کړه چې په دا دومره کم پاتې وخت کې د ښاغلي قانوني له معرفي کولو نه هدف د دې ګټه او دغه جریان دې مسلې ته د خاصه اشاره وکړه کنه؟
دوی ویل چې لازم وه تر څو د چارو د پرمخ بولو لپاره کومه خلا چې رامنځته شوې وه د محمد قاسم فهیم د مړینې له کبله، دا باید ډکه شوې وه او د دې لپاره نو د او دغه شخصیتونو چې دوی سره مشوره کړې وه د یونس قانوني شخصیت وړ وباله او هغه ټولې څه شرایط چې دوی په نظر کې درلوده د په شخصیت کې دوی ولیدلې او له همدې امله ولسي جرګې ته هغه دا اوس معرفي کړه. نو دوی ورته دا اشاره وکړله. باید ووایو چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د ولسمشر پخوانی لومړی مرستیال محمد قاسم فهیم د ورپېښې ناروغۍ عمل مړ شوی و.
یوه وروستۍ پوښتنه، ژمن صاحب، چې د کارتونو په جګولو د اعتماد د رایې اخیستل دا معموله ده په ولسي جرګه کې؟ له دې مخکې څومره چې زما معلومات دي خو تل سري رایې اخیستل کېده، دا د وخت د سپما په خاطر و یا د همدغې مسلې د کم اهمیت نښه ده؟ که څه علت و؟
لیوی خو چې ما څومره کتلی دی په ځینو مواردو کې ولسي جرګې دا کار کړی چې په علني توګه رایه ورکړی ده او دا د قانون لمخه هم ولسي جرګې دا پریکړه کولای شي چې اکثر غړي کوي کولای شي چې یوې مسلې په باره کې علني رایه ورکړي. لیوی خو دا مسله وله، بلې خو دا سه هم معلومېدل چې د یونس قانوني طرفداران په ولسي جرګې کې زیات ول، ځکه چې دی د ولسي جرګې یو دوره رئیس پاتې شوی ده. همدارز په دې اوسنۍ دورې کې دی د تیرو څو کلونو کې د ولسي جرګې غړی و. نو د ولسي جرګې غړي ټولو سره آشنا ول، بلد و سره او لاول نه دا اټکل کېده چې په غونډه کې په ولسي جرګې کې د طرفداران زیات دي او دی به د باور رایه واخلي. نو تر څو چې زه ما دا بهیر تعقیباوه او سټوډیو ته راتللم، نو د دغې پیښې د سری یا د علني توګه چې رایه ورکړه شوه هغه غبرګونونه داسې نه وو چې په پخوا په شان به ډېر زیات د ځینو وکیلانو انتقادونه را وپارول. دا چې وروسته به ځینو وکیلان په دې اړه کوم انتقاد وکړي او کنه، دا به وروسته معلومه شي.
ډېره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال احمد زبیر ژمن و چې د ولسي جرګې لخوا د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه محمد یونس قانوني ته د اعتماد د رایې د ورکولو په اړه چې نن دا جریان پیښ شو معلومات راکول.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په داسې حال کې چې د افغانستان د روانو حالاتو په اړه د هیواد کورنۍ او نړیوالې رسنۍ په وار وار د نامنیو خبرونه خپروي، خو یو شمیر لویدیز څېړونکي وایي د دې هیواد حالات هسې هم چې ویل کېږي خراب نه دي. د مایکل اوهانلن په نوم یو امریکایي تحلیلګر دا خبرې افغانستان ته د خپل سفر پر مهال کړي. دا تحلیلګر وایي تروریزم د افغانستان د عامو وګړو لپاره د اندېښنې وړ خبره نه ده. له بلې خوا افغان څارونکي هم دا څرګندونې مني او وایي باید د دغسې نسبي امنیت د ساتنې لپاره ډېر کار وشي. فریبا ظاهر په دې اړه نور حال راکوي.
په افغانستان کې روانو امنیتي حالاتو ته په کتو له افغانانو سره داسې ذهنیتونه شته چې ګواکې په دغه هیواد کې نارامۍ ورځ تر بلې ډېریږي او همدې مسلې د راتلونکي مسؤلیت په اړه د دوی ترمنځ تشویشونه ډېر کړي دي. خو د روانو حالاتو څېړونکي بیا داسې فکر نه کوي. مایکل او هانلن په امریکا کې د دفاعي چارو او د بهرنۍ پالیسۍ یو پلټونکی دی او د افغانستان او عراق په څېر هیوادونو کې ډېرې څېړنې او سفرونه کړي. نوموړي په دې وروستیو کې هم افغانستان ته په خپل اته ورځني سفر کې حالات تر هغه نسبتاً ښه للی چې د په خبره للیر هیوادونه یې ګمان کېږي. شغلی اوهالون په کابل کې د سرینا هوټل په څیر حملو ته په اشاره وایي چې لا هم دا ډول بریدونه د یو شمېر ډلو له لورې د رسنیو د پام اړولو لپاره کېږي. دوی د عامو وګړو وژنه یوه تراژیدي بولي خو وایي په مجموع کې وضعیت تر پخوا مخ په ښه کېدو دی. دوی د افغانستان امنیتي ځواکونو ته هم اشاره کوي چې اوس کولی سي د دغه هیواد 95% عملیات په خپله پرمخ بوزي او په ډیرو برخو کې بریالي هم بولي. په ټوله کې شغلی اوهالون د هیوا ترتلونکو ته خوشبیندی دغه پلاتون کې یوازې کابل نه بلکې د افغانستان د شرقي او شمال شرقي برخو په اړه هم ورته نظر لري. په همدې حال کې د افغانستان یو شمېر سیاسي او پوځي کارپوهان هم له شغل او حالون سره هم نظر دي. جنرال رحمت الله روفي ازادي رادیو ته وویل
اصلا غوازه په عمومي شکل کڅوګ ډېر ښکته کوي هغه څنګه ده د افغانستان په عمومي شکل نسبی وازه خره بل خاصه او دل خاصه از مشکل لو شارونه کې مگر موخ که نور و شهر رو تلار شو کچنه شاه رو تا بعضی ولسوالگان تلار شو کم کمه چه خلق مطمئن ندی و بیتا تکرارم پا اغا شکلی چه جابوی یا اغا شرایط چه افغانستان مخ که در لودن نسبی دسی وایی چه وازه خره او که دا وازه با دغه حالت که نسبی مغو ساتلی شو و فکر موکم چه خلق و تشویش با دیر زیاد نشی.
دا سرګندونی داسې محل کېږي چې د افغانستان د ولسمشۍ او ولایتي شوراګانو انتخاباتو ته شاوخوا دوه اونۍ پاتې دي او عام خلک د انتخاباتو پر مهال د وسلوالو مخالفینو له لوري د افغانستان په بیلابیلو ښارونو او لیرې پرتو سیمو کې د احتمالي پیښو له کبله ویره لري. خو په ټوله کې کورني او بهرني کارپوهان په دې باور دي چې افغان حکومت باید د دغه ډول اندېښنو د لرې کولو لپاره هلې ځلې وکړي.
زمون غاکله ازادي رادیو اوري قدرمنو اوریدونکو اوس هم د دې خبرونې یو بل راپور لرو. د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت وای د افغانستان د کار د قانون په ځینو مادو کې تعدیلات راغلي. د دې وزارت چارواکي د دولتي ادارو له مشرانو سره پرون په یو درې ورځني سیمینار کې وویل چې په دې قانون کې د تعدیلاتو په زیاتېدو سره سرغړونکو ته مجازات هم ټاکل شوی. د افغانستان د کارګرانو د ټولنې چارواکو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د دې اقدام هرکلی کړی.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسولین وایي چې د کار قانون د ځینو مادو د تعدیلاتو کارونه بشپړ شوي او په نږدې راتلونکي کې به عدلي وزارت ته ولېږل شي. د دې وزارت مرستیال واصل نور محمد د دوشنبه په ورځ د یو شمېر